پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختبری. السلام علیکم. طالبان د ملي وردو د بیا جوړېدو خبر ورکوي. داسې پوز چې ښځې به هم پکې وي. وړاندې به د دې جزئیات در سره شریک کړو. په نورستان کې د مرستو د ویش لړۍ روانه ده.
کومکونه د یونیسف په مالي مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې لومړی سروې شوې ده.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر د پاکستان پر نورو قومونو ږغ وکړ چې د ادارې پر ضد د په وینا ورسره لاس یو کړي. تروی بجے یوشمیر نور مطالب ہم لازادی رڈو اوری دل شی خطر ہر سمخ کی خبروں لفی اللہ سنگزی سخ
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د یونیسف جنوبی آسیا څنګه مشروعي سکال په ټول توان په افغانستان کې لګرځندم رستندوی ټیمونو ملاتړ کوي. طالبان وی دی یوې سلزره کسیزی اردو د جوړولو کار په بشپړېدو ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی ته وویل که روسیه پر اوکراین نور تهاجم وکړي واشنگتن او متحدان به قاطع ځواب ورکړي. پوره خبرونه د یونیسف جنوبی آسیا څنګه مشروعي سکال و پټول توان په افغانستان کې لګرځند مرستندوی ټمونو ملاتړ کوي څو اړمنو ته مرستي ورسوي. جورج لایا ای جی په خپل ټوټر باندې دا خبره کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق ته مسول زیاته کړي چې سیار ټمونه په کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې فوق العاده موثر تمام شوي او د ګڼو خلکو په تیر بیا میندو او ماشومانو لپاره اړین او ژوند ژغورونکي صحي او نور خدماتونه وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې افغانستان کې دروشت میلیونه خلک له لوګي سره مخ دي چې له دې ډلې شاوخوا درې نیم میلیونه ماشومان په سخت خطر کې دي. د طالبانو حکومت وایي د یوې سل زره کسیزې اردو د جوړولو کار په بشپړېدو دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي چې پخوانیو مسلکي افسران به هم پکې وي. ښاغلی مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست په اکثریت ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل له بغلان او کندز ولایتونو پرته په دوه درشو نورو ولایتونو کې د باران او واورې اورېدل نن پیلېږي او تر سبا دوام کوي. د هوا پیژندنې ادارې په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو اندازه له 15 تر 50 ملي متره او د واورې هغه له 15 تر 50 سانتي متره اټکل کړي. تر دې مخکې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي وو په سالنګ کې د درنې واوري اوریدل او وقفه توپان د جمعې نه وخته پیل شوی چې دغه پوینات څو ورځې به دوام وکړي. هغه ویلي وو دغه لار د ټیلری موټرو د تګ راتک پر مخ تړل شوی ده. ازادي راډیو ته اغواګیست. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی له یو ډله افغان او روسی پانګوالو سره لیدلی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې خبره په خپل ټویټر کړی او د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي دي. هغه ویلي په دې لیدنه کې له روسی پانګوالو سره د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د قانونو د استخراج او همدارنګ د سیمنټو د تولید د یو شرکت د جوړولو په اړه باندې بحث کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی ته ویلي که روسیه پر اوکراین نور تهاجم وکړي واشنگتن او متحدان به یې قاطع ځواب ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بایدن تېره شپه له زیلنسکي سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې پیلېږي. دا په تېرو دریو اونیو کې دویم وار دی چې د امریکا او اوکراین ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین پر پوله د سلګونو زره روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو ناټو اندېښمنه کړې ده. په کیف کې چارواکو اندېښنه ښوولي چې روسیه ممکن پر روانو اونیو کې پر اوکراین حمله وکړي خو روسیه دغه تور ردوي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر 80 کلنۍ پوخ عمره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید-19 ناروغۍ ضد 4 ډوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتالی بنت پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل، موږ اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تیره پنجشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه کمزوري دي د کورونا ضد واکسین د 4 ډوز ورکولو اجازه ورکړه، چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې شو. د کورونا ویروس اومیکرون بڼې په نړۍ کې په بېساري ډول ډیر کسان اخته کړي دي، خو داسې ښکاري چې کورونا ویروس دغه بڼه خفیف علائم لري او د مخکینیو هغو پرتله د لږو کسانو د مړینې سبب کیږي. او ټویټر شبکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مارجوري ټیلر گرین حساب وربند کړ. ټویټر ویلي د هغې حساب یې ځکه ورتړلی چې هغې د دې شبکې له هغې پالیسۍ سرغړونه کړې چې دوی د کووید-19 ناروغۍ په اړه د غلطو معلوماتو خپرولو په اړه ټاکلې ده. د جورجیا ایالت د دې سیاستوالي د ټویټر حساب پرون وروسته له هغې د تل لپاره وتړل شو چې هغې له دې شبکې 15 وارې خبرداری واخیست. مارجوري ټیلر گرین چې د مخکېني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمده متحدانو ده، په وار وارې د کورونا ضد واکسین د خوندیتوب، دولتي دستورات او د ماسک د کارونې د مؤثریت په اړه شک خولې ده. روغتیایي متخصصان وایي کورونا ضد واکسینونه خوندي دي او په دې وایرس د اخته کېدو، بستر کېدو او مړینو مخه تر ډیره نیولې ده. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپدول سپښنه وي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان وایي د افغانستان د ملي ورتو د جوړولو لپاره یو کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پوځ جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي چې پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. شاغل مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په دې پوځ کې د ښځو د شاملې دو خبره هم کوي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري نظام ځینې پخواني سرتیري د طالبانو له حکومت غواړي چې بیرته خپل دندو ته اور وګرځوي. نور حال د فیروزي عزیزي پوره پور کې.
طالبان د افغانستان په ټولو قلوردوګانو کې د نوي پوز د جوړولو د کارونو د روانېدو خبره کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې کته هم د نوي جوړیدونکو ملي اردو د کرش میر پاړه څونه ویل، خو تایید کړه چې اوس مهال د دوی د حکومت د دفاع وزارت په ټولو قلوردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوز جوړ کړي. ښاغلی مجاهد وویل د اړتیا له مخې به وروسته د پوځ په لیکو کې ښځې هم شاملې وي. هغه وویل چې کله چې عملیاتونه کېږي په تلاشۍ او نورو مسایلو کې ښځو ته هم اړتیا شته. وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبان هوډ لري د 100,000 په شمېر اردو جوړ کړي. همدارنګه څو موده مخکې د طالبانو د پوځ مشر قاري فتح الدین الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري د 150,000 په شمېر اردو جوړ کړي. خاغلی مجاهد د ملي اردو د لوجستیک او تجهیزاتو په اړه وویل چې د دوی حکومت پلان لري چې د دوی لوري په جوړیدونکو ملي اردو د هیواد په کورنۍ اوایدو اکمال او تجهیز کړي. ذبیح الله مجاهد وایي انتحاري یا د دوی په خبره استشهادي جالبه هم د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځنګړو ځواکونو په توګه په ځنګړي شمیر جوړتي چې په خبره د خاص عملیاتونو لپاره به کارول کیږي. نوموړي وویل د ملي اردو په لیکو کې به پخواني مسلکي افسران هم وبلل شي. خو د تیر جمهوري نظام د ملي اردو ځینې افسران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د ژوند د خوندیتوب تر څنګ په نوي جوړیدونکو پوځ کې دوی ته هم دندې ورکړي. د دې ډلې د تیر حکومت د ملي اردو افسر نجیب الله او د کمانډو ځواکونو یو افسر چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي. هر یو تر شپږو کلونو زیاته موده د تیر نظام په ملي اردو کې دندې ترسره کړې. ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هیواد خدمت ته آماده دي په دې شرط چې دوی ژوند وژغورل شي او امنیتي مشکلات ونه لري. دغه پخواني افسران ځکه داسې څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو لوري د پخوانیو امنیتي ځواکونو او افسرانو د شکنجو ویډیوګانې او راپورونه خپاره شوي دي. همدارنګه وړاندې د بښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو له خپل واکمنۍ وروسته تر همدې ورځو شاوخوا 100 پخواني امنیتي ځواکونه وژلي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي د خپل مشر ملا هیبت الله فرمانی چې د عمومي افریقا اړه دی په خپل ځای دی. د یادونې وړ ده چې وړاندې هم طالبانو په بیلابیلو خبریناستو کې د نوي پوځ په برخه کې د پخواني مسلکي افسرانو وربللو خبره کړې وه. د طالبانو په لاس افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وو، خو د تیر میلادي کال د اگست د 15 نیټه د طالبانو په واکمنۍ دا پوز وپاشل سه چې یو شمېر یې له هېواده بهر او ځینې هغه اوس په افغانستان کې پاتې دي بې دندو ګرځي. بلې شیبر صاحب
مننه. و موردل چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویلي دي چې دوی د پوز په جوړولو باندې کار پیل کړی دی او که چېرته اړتیا وه په دې پوز کې به ښځې هم شامل وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او ترکی په پوله کې یو افغان میرمن د سړې هوا او زیاتی واورې له امله مړه شوې ده. د ترکی وان ولایت هم پرون ناوخته په یو بیان کې تایید کړه چې یو افغان میرمن ترکیې ته د اوښتو په لټه کې وه، خو د سړې هوا او زیاتی واورې له امله یې په لاره کې سا ورکړه. په خواله رسنیو کې څو ویډیوګانې خپرې شوې چې د دې میرمن دوه ماشومان ایراني کلیوالو ژغورلي او ساتنه یې کوي. صفي الله سنسی په دې اړه راپور لري.
د ایران د لویدیز آذربایجان د بلاسور په کلی کې د یوې افغانې میرمنې مړه پروت ده. له دوو بچیانو یې کلیوال مراقبت کوي. ګڼو ایراني او ترکی رسنیو له هغې ډلې سی این این ترک او ایران وایر د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ترکیې ته د اوښتو په لټه د افغان میرمن د سړې هوا له لاسه مړه شوې او ماشومان یې چې 8 او 9 کلن یاد شوي ژوندي پاتې دي. له دې کلیوالې سیمې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه وړه ماشومه او یو وړ هلک یخی هوا سخت جوبل کړي او ګوتې سره سریخي شوې دي. کلیوال تر خپل وسه هڅه کوي چې له دې ماشومانو سره مرسته وکړي. څوک ګرمې اوبه ورکوي او څوک ډوډۍ، څوک کولی شي دوی حال ښه کړي. د ترکی وان ولایت یک شنبه له غرمې وروسته په یو بیان کې د افغان کډوالې مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلی د جنوري په لومړۍ داسې راپورونه خپاره شول چې یوه مور له دوو ماشومانو سره په داسې حال کې چې غوښتلې د ایران له لارې د ترکیې خاورې ته ننوځي په سرحدي سیمه کې یخ وهلې او مړه شوې ده. ماشومان یې نږدې کلي ته رسول شوي. وروسته معلومه شو چې دا غمجنه پیښه د ترکیې په خاوره کې نه بلکې د ایران په خاوره کې شوې. دا کلی د ایران د بلاسور کلی. دا کلی د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د ښځې جسد او د هغې دوه ماشومان د کلیوالو لخوا ایراني عسکرو ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یا په ایران کې د افغانستان سفارت تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې هم د ایران او ترکیې په پوله کې د سړې هوا او نورو پیښو له امله د ګڼو ناقانونه افغان کډوالو د مړینې راپورونه خپاره شوي. سږ کال حمل میاشت کې هم افغان چارواکو تایید کړه چې د ایران او ترکیې په پوله کې 4 افغان کډوال د سړې هوا او طوفان له امله مړه شوي. د راپورونو له مخې وروستیو څو میاشتو کې لږ تر لږه 4000 تر 5000 افغانان د ورځې ایران ته ننوځي او د ژمي په موسم کې دا شمېر لا پسې لوړ ځي. سره له دې چې ایران د ناقانونه افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند کوي او بیرته یې دغه هیواد ته استوي، خو افغان کډوال په دې لټه کې وي څو د ایران له پولو واوړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت بیا اعلان کړی چې د ناقانونه کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ایران له پولیس سره امنیتي دیوال جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې ټولې پولې باندې ورته دیوالونه جوړ کړي. د اګست په 15 په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ افغانان په دې لټه کې دي چې له هېواده ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM څو ورځې مخکې په خپل یو کلنی راپور کې اعلان کړه چې سږ کال څه باندې 6.5 لک افغانان د جنگ جګړو په سبب له خپلو مینو کډې ته اړ شوي او دمګړې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په 2.2 میلیونه قانوني افغان کډوالو سربیره 3.5 میلیونه غیر اسناد لرونکي افغان کډوال اوسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو ډاٹ کام په ویب پاڼه کې تاسو د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو پورې خپری شي. همداراز هغه مرکې چې د ورځې په ترڅ کې له ازادي راډیو خپرو هغوی تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم اوریدلی شئ. زموږ 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې شته. همداراز ویډیویي خپرونې هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ستاسو په خدمت کې دي. تاسو کولی شئ چې زموږ ویډیویي راپورونه او مرکې هم زموږ په ویب پاڼه کې واورئ. دولس بجی او پینزلس دقیقی دی اقتصادی خبرون سمخه کهو چی دا افغانستان تازه مهم اقتصادی خبرون چدی؟
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټول هیواد کې د وړو د فابریکو او سیلوګانو د ارزونې په مخه یو پلاوی ټاکلی دی. د دې وزارت وین مولانا زهیر نن ازادي راډیو ته وویل یاد پلاوی به ټولو ولایتونو کې د وړو له فابریکو او سیلوګانو څخه لیدنه کوي او د دې ستونزې به له نږدې اوري. د ښاغلي زهیر په خبره د وړو د فابریکو او سیلوګانو ټولنې مسؤلونه هم تېره ورځ د وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړې دي چې د بانکي سیسټم او سوداګریزو لارو په برخه کې دي. مولانا زهیر وایي د وړو د فابریکو او سیلوګانو د ارزونې یوه موخه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وړو د بیو پورته کېدل دي چې دوی غواړي په دې توګه دې ستونزې ته یوه حل لار ولټوي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ډالر په پورته کېدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو په بیه کې هم د پام وړ لوړوالی راغلی او د یوې بورې وړو بیه له 1,450 څخه 2,500 افغانیو ته پورته شوې. په افغانستان کې د فولادو، پلاستیکو، ګولډن سټون، ګرین سولر او بیتریو فابریکو خاوندانو د خپلو ستونزو د هواري په مخه د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو سره ناسته کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې نن سې شمه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یادو فابریکو لرونکو د بانکي نظام غیر عادي فعالیت په بهر کې د سوداګرو بندې پاتې شوې نقد شتمنۍ او د واردونکو توکو پر سر لوړې تعرفې هغه موارد یاد کړي چې د حل لپاره باید اقدام وشي. د خبر ځای په حواله د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مومن د فابریکو خاوندانو ته د دوی د ستونزو د حل کېدو ژمنه ورکړې ده. دغه فابریکو لرونکي په داسې حال کې خپلې ستونزې تر مسؤلینو رسوي چې له دې وړاندې د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د پرتو ستونزو له امله شاوخوا 40% فابریکې له فعالیته غورځېدلې دي او مسؤلینو یې ګواښ کړی که روان حالت کبو د سوداګرۍ او پانګونې لپاره لازمه زمینه برابره نه شي ډېرې نورې فابریکې به هم له ورته حالت سره مخ شي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 104 افغاني 3 پوله، یو ایرو 114 افغاني 14 پوله، یو انګلیسي پون 101 افغاني 18 پوله، یو سودریال 26 افغاني 20 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 22 پوله، زر هندي کلدار 1299 افغاني او زر پاکستانی کلداري 1535 افغاني.
له اقتصادي خبرونو به یو اقتصادي مطلب ته مخه کړو. په نورستان کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ د صندوق لخوا 15,000 کورنیو ته د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. هرې کورنۍ سره شاوخوا 215 امریکایي ډالر مرسته کیږي. شاوخوا مې ځکه وویل چې دا یو پلانه ورکول کیږي. په لومړي قسط کې 1,500 افغانۍ ورکول کیږي. د مرستو ویش قرارداد د یونیسف لخوا د اکټیټ په نوم همکارې موسسې سره شوی دی. تفصیل پرې راپور کې.
په نورستان کې د اکټیډ مؤسسې یو تن مسؤول میرویس الطاف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروې له لارې 15,000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هرې کورنۍ ته 215 امریکایي ډالر ټاکل شوي او دغه مرستې په دوه قسطو کې ورکول کیږي.
زمونږ کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي. د نورستان په 8 ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده. اوس د یونیسف لخوا انتخاب شوي کورنۍ تقریبا 15,000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمړی قسط کې 1,500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام واما ویګل کې روانه ده. نو ډېر زر به نور ولسوالیو ته وغځېږي.
نورستانیان هم د یادو مرستو پر ویش خوښتي، خو غوښتنه یې دا ده چې د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي. د دوی په خبره چې نورستان کې ډیری خلک بیروزګاره دي، وچکالۍ او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی. د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکی مولوی پاچا ګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي
الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او اقوزامه ورته رسول کیږي. خو زموږ یوازنۍ هیله بیا هم دا ده چې ډېر ولسونه زموږ پاتې دي. زموږ ټولو هیله دا ده چې دغه مامورین یو ځل بیا هم په دغه ولسونو منځ کې وګرځېږي او دغه باقي مانده خلکو ته هم دا اقوزامه ورسېږي او ټول ولسونه په دې ډېر زیات خوشحال دي. واقعا دغه مظلوم ولس په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دچار دي او دې سره به دا وکول شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه وګرځي.
په نورستان کې 15,000 کورنیو سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلي او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندویه ټولنو او هیوادونو بې وزله افغانانو سره مرستې پیل کړي، خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاری او بې وزلي د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان ولګې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې 3.5 میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 40 01.
د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان له لوري په تیرو 2 کلونو کې له ادعا سره سم د پاکستان لخوا توغندي ویشتل کېدل. وروسته تر دې چې د اګست 15 طالبانو کابل ونیو، دا ډزې بندې شوې. په روسیو کې یو ځل بیا دا ډزې پیل شوې دي چې د ځینو پیښو ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم خپرې شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د دې خپرونې په 2 نیمه کې، یعنی تر 12 بجو وروسته، بحث اوریدلی شي. خو اوس به بیا هم پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان ستر ښار کراچۍ ته به مخه کړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان له حکومته د خپلو بندي ملګرو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی که داسې ونشي نو شایي اوبه له سره تیرې شي. د کراچۍ په پرونی جلسه کې د خبرو پر مهال د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دغه خبرداری وضاحت ورنه کړ، خو زیاته یې کړه چې له پښتنو سره تعصب روان دی. پی ټی ایم یا د پښتنو غورځنګ له تیرو 2 میاشتو راهیسې له زندانه د علي وزیر او د دوی د نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي جلسې زیاتې کړې دي او اوس وایي که ضرورت و نو د بلوڅو او سندیانو سره به په ګډه د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریونونه وکړي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین، اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په 2 مشهوره جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پرېښودو، د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتین وویل چې ملګری د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوي، خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی.
مرکزی
د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خودلی، خو پوخای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2000 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیولی و او وروسته یې کراچۍ ته ولیږه. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی په سوراب ګوټ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولی دي. خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه بعد د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و، خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتین د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درج شوي اف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دې د پښتنو ژوند خوندي کړي. تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټۍ د منظور پښتین د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي و چې د علي وزیر د قضیې په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دي ښه او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه دی غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو پوخا یې دریس ښودلی چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قربانۍ ورکړي چې له وجې په قبایلي ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاکه شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاته کړه چې د جنوري په 10 بعد پی ټی ایم خواخوږي د امریکې په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یې به مظاهره کوي.
ستاسو له پیغامونو
مانم ګل محمد ورور د جن ولسوالۍ سره زماتر کوم. زموږ ماشونه باندې د غورور ته یو کوشش سره وکي یو د غزوانی وکي چې ما دې صرف د نوو پیغام یو دوه درې غاسته د غکې شپږ میاشتې ماشونه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پرلاري چیرې دای څه پوره وړي در بدر یا دې بل کوم کر سره وکي یا دې ما خپل ماشونه راکې مړ څنګه وکړو په خدای د دکاندارانو ته دغه نه در کوو سبا در کوو هغه بیا وزن دي بیا بل یو چې ته اوس مزاري یعنی په خدای د وو محمد پورې وړي په خدای کې اورل ورو اریان پاتې او بل کومک کجرا سره وکي چې راغ نه راکي کومک کجرا سره وکي موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه موږ پیغام نشر کوي چې وروره د طالبانو چارواکي واوري دغه موږ دغه مشبزه نه است بل څو مولا کده یو غوامي مولا کده دی.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلن ګلدین تای سره په تماس کې مده زمنګ دا درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت مې دین خلق او د الله د اسری د لپاره پراته دي. زمنګ حکومت دا درخواست چې دا سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکب له غو سره به کومه کم کاوه خو مو تاسو په کوم ځای د الله د طرف نشاله شو او مېب او د الله د فریزه پارو هغه نن تا مواد ورکړي دي نو له په مواد کې بحث ورکړ دا نو ته خو دې زغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتاب ته نه جوړول او چې په څنګه بیا په تو پر اکټ بیا په د وسپنه تیس باندې لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست چې د خواري کولې شنو مجدري کولې شي هغه د الله د فریزه پارو په کوم کې پراته دي کار دې په مچو کولې شي نه دوب کولې شي د دې لپاره کوم غواړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان ستان کی اسپیټل او ډاکټرانو او همدارنګه د وایلې خو د چا وسنه کې د څه مریضان فاران چې په قانون دی پراته دی او د الله غسنه بل هیڅ څوک نشته دی او هغه د څه مریضان دي چې زمر په سلګوي کې پراته دی او داونه د وی د لاسه کیږي دغه شان خلکو لپاره سرکاري زوایان او د حکومت ته زمونږ دا درخواست کوي دغه کم دی لسی دی دواز لپاره دوه لپاره چې دغه ټیکټ کې دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کومه کوشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
او سجی راډو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ لډګره نن د جنوبي افریقا او هند ترمنځ په جنوبي افریقا کې ټیسټ لوبه پیلېږي. دا لوبه په همدې شیبه کې پیلېدونکې ده، یعنی تقریبا یوه دقیقه وروسته. تیره اونۍ د دواړو لوبډلو ترمنځ ټیسټ میچ ترسره شو، هغه هند وګاټه. بل ټیسټ میچ د نیوزیلند او هند ترمنځ روان دی، نن یې درېمه ده. په دې لوبه کې چې نیوزیلند د ټیسټ لوبو په اتل دی په نړۍ کې بنگلاديش ته ښه لوبېدلې ده. بنگلاديش تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 401 منډې جوړې کړې دي. تر دې مخکې نیوزیلند بیټنګ وکړ. نیوزیلند په پیل کې ډېر ښه روان و، ډېر کم کسانې په 109 باندې دوه کسان او ټو خو وروسته د نیوزیلند لوبغاړي ډېر ژر شر یو په بل پسې وسوسېدل چې 328 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د دې لوبې له دوې ورځې پاتې دي. معلومه شته چې په راتلونکو دوه ورځو کې لوبه په کومه خوا روانې شي. تر دې دمه بنګلدېش 3 منډې تر نیوزیلند مخکې دی، خو که دا لوبه مساوي هم شي د بنګلدېش لپاره دا یو ویاړ دی چې د ټیسټ لوبو له اتل سره په دې ډول باندې لوبه کوي. وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې بحث لرو. دا بحث د دې په باره کې دی چې د پاکستان لخوا له ادا سره سم د افغانستان نور ته توغندي